شنبه د خبرګولی دوهمه د می درويشتمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو ته په انټرنیټ کې بیا په ازادي رادیو ډاٹ کام کې غوښنول شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې مو تر خبرونو وروسته په ارګ کې د وی غونډې له پریکړو خبرو وچ پکې د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د افغان لوري د تفاهم لیک مسله څېړل شوې ده. د خبرونو سرټکی کابل پریکړه وکړه چې له ISI سره د تفاهم لیک پر مسودې له سره غور وکړي. د امریکا ولسمشر له ایران سره د احتمالي اتومي تړون د تایید واک کانګرس ته ورکړ او د سعودي عربستان د شیاو په یو جماعت کې د چاودنې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل افغان حکومت یو نجدي سرچینه وایي چې ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وشي. دغې سرچینې د نوم د نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر له یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو سره د پنجشنبې ورځې په ناسته کې چې په ارګ کې وشوه د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې یې پریکړه وکړه چې هغه برخې به ترې لرې کېږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه له ازادي غوښتونکو سره د مبارزې او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ موادو چې بحث ورباندې وشو وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د فرخوندی د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. د کابل د ابتدایه محکمې رئیس صفی الله مجددي ازادي راډیو ته وویل د دوی له لوري د دې دوسیې قضایي او اداري پړاوونه بشپړ شوي دي.
د فرخوندی د وژنې دوسیه انشاءالله د هفتې په ورځ مونږ رسمن مربوطه څارنوالي ته تسلیمو کې چېرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمې استیناف ته ورکړي او استیناف پرې غور وشي.
د فرخوندی د قتل په تور تر اوسه ابتدایي محکمې څلور تنه په اعدام او اته تنه په شپاړس کاله بند محکوم کړي دي. د وظیفوي غفلت په تور یولس پولیسو ته د یوه کال په مخه د زندان حکم اورول شوی دی. وویشت کلنه فرخونده د قران کریم د سوځېدو په تور د مارچ په نولسمه په کابل کې ویډلې په وهلو وهلو ووژله او بیا وروسته محکمې ثابته کړه چې د قران کریم نه وسوځوله. تاکل شوی د نن د افغانستان د څوارلس کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په دویمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤول علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې کیږي. کاظمي وایي افغان لوبډلې له څو میاشتو راهیسې خپل تمرینات پیل کړي دي او هیله یې وښوده چې د دوهمې دورې اتلولي وساتي. د غړلې له څلور پنځو میاشتو راهیسې په کابل کې خپل تمرینونه پیل کړي او ټول تمرینونه یې په کابل کې شوي دي. باید وایم چې دغه لوبډله په دوهمه دوره سیالیو کې چې په ایران کې ترسره شوه اتل ولي خپله کړې او هیله لرم زموږ لوبډله وتوانی شي په دویمه لوبه کې د تیرې دورې اتل ولي دفاع وکړي. د آسیا د څوارلس کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې دولس آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د امریکا ولسمشر د یوه نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عملي کېدو سره به د امریکا کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې تصویب او یا احتمالا دردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. په سعودي عربستان کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لښتر لشه یو شتنه وشلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنه پرون د قطیف ولایت په یوه کلي کې د امام علي په جماعت کې وشوه. داعش ډلی د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه برید په کلکه غندلی او له سعودي عربستان څخه یې غوښتي دي چې د دې پیښې مسؤولانو ته سزا ورکړي. د اسلامي دولت ډله یا داعش د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا په سوریه او عراق کې تر هوایي بریدونو لاندې ده. د کیف یوې محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول شوې پریکړه وکړه چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې شي. د محکمې حکم وروسته له هغه واورول شو چې کیف یوګنی یوروفوسوف او الکساندر الکساندروف په اوکراین کې په تروریستي فعالیتونو تورن کړل. بلخوا د کرملین ویان ویلي چې روسیه هڅه کوي دغه دوه روسان د اوکراین له قید خلاص کړي. د اوکراینی رسنیو د راپورونو له مخې دواړو روسي سرتیرو اعتراف کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړ فعالیت کاوه، خو روسیه وایي دغو دواړو کسان اوس نه بلکې پخوا د روسیې په پوځ کې دنده لرله. او اوس هم نجیبه زمان د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال راکوي.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 28 چې 14 وي، آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 چې تشل ده، آسمان به شین وي. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 30 چې 9 ده، آسمان یې ځای ځای وریځ. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 چې 14. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 9 چې 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 16 چې 21. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24 چې 9. او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 15 چې 4 اټکل سوی ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ار کې له ایسای سره د تفاهم لیک موضوع وڅېړل شو. وړاندې مو د دې مسلې ترڅنګ د هرات او کندهار د والیانو لژمنو خبرو. یوې وایي چې په یوه کال کې به د سلما د بند کار بشپړ شي، او بلې ژمنه کوي چې د کندهار د برېښنا ستونزه به په شپږو میاشتو کې هواره کړي. د امریکا ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. دا به هم واورئ چې له شپږ کلونو وروسته د کرکټ یو بهرنی ټیم پاکستان ته تللی. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې د ساعتونو لایو پلورون کې سره شخیدلی یو
پاکستان کې ورو روح اقتصاد د زی په سوراخ لدی غوا تاغه تم کبیا وادي کول پر د وطن گزارنه کې د خپل وطن شکر الحمدلله د لم کار جوړ د ژوند جوړ.
افغان حکومت ته یوه نږدې سرچینه وایي ولسمشر اشرف غني دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوې تفاهم لیک پر متن به له سره غور کوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنځمې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک په ځینو موادو بحث وکړ، او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کړي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه، له وسله‌والو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه، او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ور باندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې دالی شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغل وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکښې کارول سوې وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه ته یوه وعده ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي سره دا کلمه سره فرده دا باید مسلحات کې نه وي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېره اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدراعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشد او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د روانې اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وی کده دې تفاهم لیک له لاسلیک دو څخه د پاکستان هدف ته ډیورن دوړ غړو ته د تروریسم او افراطی ډلو په وړاندې مبارزه وی چې ډیره د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کړی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت اړ سو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2018 او 2019 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
خبری مجله اوري.
د هرات ولی وایي چې په یو کال کې به د سلما بند کار بشپړ شي، او د کندهار ولی بیا وایي چې هیله لري د دغه ولایت د برېښنا د کموالي ستونزه په شپږو میاشتو کې هواره شي. د کندهار ولی وویل چې په تېرو دیارلسو کلونو کې په دغه ولایت کې د برېښنا پر تولید په سلګونو میلیونه ډالر لګېدلي، خو دا پیسې بې ځایه مصرف شوي دي. عصمت سروان راپور لري.
د کندهار ولی وایي چې په شپږو میاشتو کې به د دغه ولایت د خلکو د برېښنا ستونزه حل کړي. د کندهار ولی همایون عزیزی د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام ته وویل چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د کجکي بند په نامه او د ډیزلي برېښنا لپاره په سلګونو میلیون ډالر مصرف شوي، خو د کندهار د خلکو د برېښنا اساسي ستونزه یې حل کړې نه ده.
ول بر په دیارلس کاله خلکندار اوسېدونکي باید دغه فکر مطرح کړي چې په دونه مصرف په دونه سوه میلیونه ډالر پروژې مشکل او دغه دلیل څه شی و چې بر پروس نه دقیقه څخه راغلی ده او نه دلته کوم اساسي اقدام او بنسټیزه سانسي دغه مشکل د حل په خاطر.
حاضر دمه د کندهار صنعتي پارک د ورځې 8 ساعته برېښنا لري، خو د فابریکو خاوندان 24 ساعته برېښنا غواړي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کجکي برېښنا مزي غوڅ کړل. د کندهار والی چې نږدې درې اونۍ د مخې د والی په توګه دنده پیل کړې ده، وایي چې د برېښنا مشکل باید د خصوصي سکتور له لارې حل شي. د عزیزی په وینا د افغانستان حکومت په دې برخه کې یو قانون تصویبوي چې پر اساس د برېښنا په تولید کې خصوصي سکتور پانګونه کولی شي. له بل خوا د هرات والی وایي چې په دغه ولایت کې د سلما بند به په یو کال کې بشپړ شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی ازادي راډیو ته وویل د سلما د بند بشپړېدو په لاره کې ځینې خنډونه شته، خو له دې سره سره به دا بند ژر بشپړ شي. د مسؤلانو د څرګندونو او نظرونو پر اساس که خدای کول په یوې یا دو میاشتو کې به په بند کې اوبه ډنګ شي. پا په یو کال کې به د تونلونو کار بشپړ شي او د برېښنا د تولید ترڅنګ به کاروندو ته اوبه ورکړي. د سلما بند کار د محمد داود خان د جمهوریت په دوره کې پیل شو. د 1350 لمریز کال د ثور تر میاشتې پورې په 1315 کار پر مخ لاړ، خو د جګړو د پیلېدو له کبله پر دغه بند کار په ټپه ودرېد. اته کاله پخوا پر دې بند بیا کار پیل شو او په ځلونو وویل شول چې کار یې وروستیو پړاوونو ته نږدې شوی دی. دا بند د جوړېدو په صورت کې 240 میګاواټه برېښنا تولیدولی شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
و په جواب 15 دقیقې د لنډ خبرونه لرو. افغان حکومت یو نږدې سرچینوي ولسمشر پریکړه کړې چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک پر متن به له سره غور وشي. د فرخوندې د قتل دوسیه نن څارنوالي ته سپارل کیږي. ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د آسیایي سیالیو په درېیمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر د یونیبي قانون پلاستیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د سعودي عربستان د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې 14 لښ تر لښه 21 تنه وژلي او مسولیت داعش په غاړه اخیستی. د کیف یو محکمې د هغو دوو مشکوکو روسي سرتیرو په اړه چې په اوکراین کې نیول شوي پریکړه کړې چې د روان کال د جولای تر 19 نیټې باید په توقیف کې پاتې شي. افغانۍ لښت د امریکایي ډالر په وړاندې ارزانه شوي. دا به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ د ملي وحدت حکومت بهرنۍ سیاست څنګه روان دی؟ دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو څېړلي. دغه خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
بلومبرګ بزنس مجلې په خپل پرونی غنه کې د افغانۍ د ارزښت د ټیټېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې ډالر له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د افغانستان له بازارو ووتل. مجله لیکي د افغانستان په بازارونو کې د ډالر کمیدل او د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت فشار زیاتوي، ځکه له دې سره د تیلو او غذایی موادو بیې لوړېږي او د نړیوال بانک د چارواکو په وینا په داسې یو هیواد کې چې د بودیجې له 3/2 برخې د نړیوالو مرستو دویانو لخوا برابرېږي مالی بحران رامنځته کولای شي. بلومبرګ بزنس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد احمد مسعود له قوله لیکي چې وایي که ولسمشر غني افغاني پیاوړې نه کړي نو اقتصادي بې ثباتۍ ته بلمن ووهل شي او اغیز به د هیواد پر ثبات او امنیت هم د پام وړوي. مجله زیاتوي د افغانستان په جګړه کې 2300 امریکایي سرتیري ووژل شول او تقریبا 1000 میلیارد ډالر پرې ولګېدل، خو بیا هم د افغانستان په سلو کې 40 ښارونه د طالبانو له ګواښ سره لاس ګریوان دي. خبرونه د صرفانو د ټولنې د رئیس له قوله لیکي چې وایي د افغانستان د اقتصادي کمزورۍ جرړې د تیر کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې دي، ځکه د په وینا سیاسي بې باورۍ د هیواد سیاسي ثبات له خطر سره مخامخ کړی. د صرفانو ټولنې مشر وایي سیاسي بې ثباتي د افغانۍ د ارزښت پر ټیټېدو مستقیم اغیز لري. د بلومبرګ بزنس راپور وړاندې لیکي د افغانستان واردات د صادراتو په پرتله 15 ځلې زیات دي او دا واردات ټول په ډالرو معامله کیږي. مجله د نړیوال بانک راپور ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان اقتصادي وده د 2003 او 2009 کلونو ترمنځ په سلو کې په متوسط ډول نه هوا، خو په 2014 کال کې په سلو کې 2 طرف پرېوته. له بلې خوا د بلومبرګ بزنس خپرونې په وینا د افغانۍ د ارزښت راټیټېدل په افغانستان کې د سیاسي بحران څرګندوی ده. خو ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د بهرني سیاست د بدلون په اړه یو مطلب خپور کړی. مجلې د عباس دیار په نوم د یو سیاسي څېړونکي مرکه خبره کړې ده چې وایي په تیره یو لسیزه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان په بیلابیلو دلایلو یو کامیاب بهرني سیاست نه درلود. د ښاغلي دیار په وینا افغانستان هغه وخت یو ستراتیژي او راتلونکي ته لیدلوری نه درلودل. دیار وایي هغه مهال یوې باکفایته مشرتابه کولای شوی چې د نړیوالې ټولنې له مرستو څخه سم کار واخلي او افغانستان د سوکالۍ او نیکمرغۍ خواته بوزي، خو دا تاریخي فرصت له لاسه ولاړ. ډیپلوماټ لیکي د افغانستان اړیکې له خپلو ګاونډیانو سره په 13 کلونو کې زیات بدل نشول او د هیوادونو د افغانستان دولت ته د یو نیمګړی دولت په سترګه کتل. ښاغلي دیار خبرونې ته ویلي چې ولسمشر اشرف غنی له ټولو هغو ستونزو سره سره چې ورته پاتې وې یوه بریالي بهرني سیاست ته مخه کړه. خبرونه له پاکستان سره د اړیکو جوړولو، په افغانستان کې د سولې له پروګرام سره مرستې ته د سعودي عربستان او چین هڅولو او له امریکا سره نږدې کېدو ته اشاره کوي. ډیپلوماټ مجله په پای کې یو ځل بیا د کارپو عباس دیار له قوله لیکي چې وایي ولسمشر غنی هڅه کوي چې افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ په څلور لاره بدل کړي او په دې مقصد یې عملي کار هم پیل کړی دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان وای ملي وردو سشکل د جګړې په موسم کې د وسلوالو طالبانو لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وه او د هغوی د حملو د شدت مخه نیولې ده. تفصیل له فرشته جلال سیڅخه.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکل د پخوا په پرتله پراخي او شدیدې حمله وکړه خو نه توانېدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شغلی امان وویل چې ملي اردو د افغانستان په ځینی ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړی وو. جنرال امان وایي سشکال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ د واکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې شایي سشکال دښمن حملو ته شدت ورکړي خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او شمیر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې په نسبي ډول قرار غنل کېده خلک اندیشمن کړي دي. خو آیا سشکال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې خو سشکال جګړې شدت درلود. په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سشکال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې لمخې د دغه هیواد کانګرس دا حق پیدا کوي چې له ایران سره د اټومي پروګرام د تړون په توشي کې خپل نظر ورکړي. دغه تړون د جمعې پورز یعنی پرون لاسلیک شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي او دا احتمال هم سته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته سویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
په پاکستان کې تر شپږ کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د کرکټ نړیوالې لوبې پیل شوې. په دې هیواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو پر مخ د دغې لوبې دروازې وروسته تر دې وتړل شوې چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم وسله وال برید وشو چې په نتیجه کې اووه کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. تر دغه برید وروسته زیمبابوې لومړۍ لوبډله ده چې په سختو امنیتي تدابیرو کې د پاکستان سفر ته زړه ښه کړی او تېر ماښام یې په لاهور کې خپله لومړۍ شل اووریزه لوبه وکړه. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اووریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت وتړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلانکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربېره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شول. زیمبابوې د ټیسټ درجې لرونکې لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلانکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبه د لوبډلې کپتان شاهد خان پریدي تېره ورځ په لاهور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې زه د زیمبابوې له حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که څه هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هېواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافر وړونکي بس تر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شول دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربېره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان د خپل سفر پر مهال د هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپوره دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
د ژوند رنګونه
ایتا سینم شهده
ایمانم نور الله
نور الله او زه نورګل یم نمونه مسره نګدې دي تاسو کوم ځای یې
موږ د سروبي
خادي سروبي یې څه کاروبار کوي
کاروبار خو دغه ساتونه دي چینای ساتونه دي روکته پورته کوم
د چینای نه په خو خلکو د بدسي بد اورل کنه وای چینای یعنی دیسی مال اوس وای
چینای خو د غریب سړی لپاره چینای ډیر سر زر دي ځکه چار ځان دي کدا سات چې ته جاپانه ونه غریب سړی ته وسنه کېده
او دې بیا هغه پیسې لا سټایل هم خروي
سټایل هم کوي ورو ورو او کسورم لګي ورو خلک مرته خوشاليږي
یا کله اوس خو دا چلم کړي هغه د سرو زر یعنی د تیلا او د ګلټ او رنگ هم سره یو ځای کړي کنه څوک نه پیژني پاسه
قسم چین نه کنه قسم قسم شهر به سرو
ښه نو ساتونه بیا څنګه اخلي چیرته اخلي څنګه خرڅوي
ساتونه خو هم دلته چینه مال نه هم دلته لاره منډي کې اخلو منډي کې اخلو دلته بیا خرڅو
ښه نور کوم کار کسب کوم کار بل مزده ده
ګرم دی انګری کار مزده ده
انګری څنګه
څنګه کلور جوړ کاو تبر جوړ تیر کاو نه نه کارونه و نجاري
ښه
دغه کوم مهارت لرو
ښه اغا څنګه کار مخ نه و پرې مو خو څمو
والا پاکستان کې ورو پاکستان کې نور کوټیم د سیوي سي اقتصاد د زی په سوراخ لدی غته هغه تم کې بیا باندې کولر پر د وطن گزارنه کې د خپل وطن شکر الحمدلله د کار جوړ د ژوندګم جوړ
و کنه وای کور ګټه دی لاو
بری اندل ته اوس کې پکور مصرف کې بیجای نه زی پر د وطن کې چې پکور مصرف کې خوش سر اثر نقصه
و یعنی پر د ته کور جوړول
بری
خان نو بیا ګټه په کم کار کې ډیر و اوس د ساتونو کې بډی روي کا هنګره کې
ولاندی والا کرکټ ته ته شکر د دې کې خوشاله دوه دوه نیم سعودي سعودي ورځې پاتې کیږي
شکر واسو دوه دوه نیم سعودم خلک نن سبا خوشاله دي کنه ځکه ډیر کسان وای وای کاروبار کنه
کاروبار بالکل نشته کاروبار بالکل نشته بیا هم شکر ده چې دومره پیدا کیږي چې شاته احتیاج نه
وو د احتیاجی بد شه ده نو ژوند او زندګی سره څنګه یې
الحمدلله ډیر خوشاله ملا پک ډیر راضی
بس خدای مو الله نام امداسی راضی لره ډیر مننه
ډیر مننه تاسو نو
د ژوند رنګونه پروګرام نورګل شفق وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یوې میرمنې چې خپل نوم نه دی اخیستی له پکتیکا لیکلي، د فرخوندې د دوسیې په څیر دی. په پکتیکا کې د ښځو دوسیې حل شي او د اداري فساد مخري پکې ونیول شي. حاجي شمس الحق له سنګین ولسوالۍ لیکي، دا ښه پریکړه ده چې د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو پر شریکولو له سره غور وشي. او جان باز فهیم له زابله لیکي، د افغانستان یو شمېر رسنۍ چې له بهره تمویلی شي د ژورنالیزم اصول په پام کې نه نیسي. دا خبری مجله مو هم دومره و، بل خبری مجله